السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. فایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په داسې حال کې چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت په داسې حال کې چې پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت سبا د شنبې پای ته رسیږي. تیره ورځ شاوخوا 1500 کورنۍ له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس رپورټ ورکوي چې له دې جملې 1308 کورنۍ د تورخم له لارې، 1530 کورنۍ د سپین بولدک، 15 کورنۍ د پکتیا د انګورو اډې او 9 کورنۍ د هلمند د بارامچې د بندر له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عامه کمشنری علي کمشنری وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستانه کړي. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1 پای ته رسېدلې وه، خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې. ملګری ملتونه وایي له هر 10 بالغو افغانانو څخه 9 تنه یې د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو په ایکس ټولنیزه شبکه کې خپل یو پوسټ کې لیکلی دی چې له کومې ورځې چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ستانه شوي، په تیرو 4 کلونو کې د ښځو د حقوقو د بحران کچه او شدت مخ په زیاتېدو دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې مشرې سوفیا ګالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان 90% کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو او تحصیل بندیز لګولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېدل. دوی د چین د ولسمشر شی جین پینګ په کوربتوب د شانګای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیې په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم پکې برخه اخلي. د غونډې په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اتمي پروګرام په اړه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي. او د یمن حوثی وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایی برید کې وژل شوی دی. لویدیزو آژانسونو لیکلي چې په حوثی وسلوالو د اسرائیلو او متحدو ایالاتو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې په الرهوی باندې د تیرې پنجشنبې په ورځ هوایی برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه تایید شوه او سم لاسی دغه ډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. حوثیانو ویلي دي چې د امریکا کې یو شمیر وزیران هم وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ننګرهار کې ورستیو سیلابونو مرګ ژوبله اړولې.
ریاض مواوی د ماشومانو هغه نو بیا وردا باندې ور مو ورو ور ورته نه لسته کول، خو بیا کلا باندې ور واغستم او دومره کاته پورته نه ستو.
پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته رسیږي او کډوال افغانستان ته د انتقال د ستونزو خبره کوي.
د ورځې د زرو نه بره کړي دي او د زرو نه چې بره کړي دا شنو 9000 کسان دا د ورځې روان دي. زی نو نو ترانسپورت چې دا برداشت کولی شي ترانسپورت دومره خو.
پاکستان کې مشت افغان کیسلرون کی جرمنی ته د دوی د انتقال د پروسې د بیا پایل هر کله کوي.
موږ د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کوو. زمیدل ته شپږ کسیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دوه ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي دي. سیمه ییز طالب چارواکي وایي چې د دغو سیلابونو له امله 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې هم ویلي دي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په دریو ولایتونو کې 103 کورنۍ زیانمنې کړې دي. د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي سیلابونو د دوی کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې، باید طالبان او نړیوالې مرستندویه ادارې دې ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار په بیلابیل ولسوالۍ کې سیلابونو د دوه ماشومانو په ګډون 15 کسان مړ کړي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي جانولي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر ورځې سیلاب له امله دوه ورې مړ شوي. هغه وویل وکلنه کائنات او 14 کلنه سمیه د خونی د چت درا پریوتلو له امله مړ شوي او د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شول چې لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
پښتې څامر بچیو او بس باندې وروته ما چې دا راونه یا ناوی باندې نه خو بس چې مواوري دا پریاد مواوري د ماشومانو هغه نو بیا وردا باندې ورمو ورور ورچانه بیا تاسو خو بیا کلا باندې ورواغو ستمو ته مکا ته پټه ناشته
دیوای وروري دادګل چې د مړو شوی او ماشومانو پلار دی په بلخ کې د خوختو په یو بټی کې کار کوي او دغه پیخي لامل کور ترستون شوی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وین احسان الله عثماني ویلي د ننګرهار په سپینغر اچین چپرر او روداتو ولسوالیو کې سیلابونو 15 کس مړ کړي او 15 نور ټپیان کړي. نوموړي پرون شام باندې اگست 13 رسنیو ته پاستولي ویډیو بیان کې ویلي چې مړ شوی کسان د روداتو چپرر او سپینغر ولسوالیو اوسیدونکي وو. نوموړي ویلي چې سیلابونو سړکونه، استنادي دیوالونه، د اوبو بندونه او کرنیز ځمکو ته هم پراخ زیانونه اړولي. په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي د سیلابونو لامل د دوی کورونه او کرنیز ځمکې ویجاړې شوې ده. طالبانو حکومت دی ورسره سمدستي مرستې وکړي. د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکو صاحب شینواري ازادي راډیو ته وویل
زراعت ځمکې او د زراعت هغه کوم اصل چې د جوار فصل نور رسیدل تخریب شوې دي او لستویان رسیدل اپام مهانه د زما په ګډون ډیرو خلکو یاداستوګن نه زیات کوټیا تخریب شوی دی او رالیدل د زراعتیزم کې او د یو کوټې ته شمول باندې ټول ټال ځله افغانۍ زیان د زموږ شخصي کورنۍ طرف دی.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته د سیلابونو لامل د وختو زیانونو پاړه وویل
بندونه عملارې سرکونه دا میجار کړی او امدارنګ ونی بوټي او عامل من پاس زین دا ټولی او تخریب کړی دي. امدارنګ دا د سینغار ولسوالۍ مقام څخه تر شړلو مامن پوری د میدان کې او ګردی او د چلګزی او معروف چینی ترمنځ کوم عملارې سرک دی فرې سرکونه دا بيخي ویجاړ شوې دي. تګ را تک ډیر سخت دی.
پم دې حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې وروستیو سیلابونو په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 103 کورنۍ زیانمنې کړي. د دغه ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو غږیز پیغام کې چې د اگست په 13 د یاد ادارې پر فیسبوک خپور کړی ویلي په دې ولایتونو کې 101 کورونه، 11 کیلومتره سرک او 28 جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه شوي. نوموړي ویلي چې زیانمنو کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسیدلې او ورسره د نورو مرستو لپاره حادثه روانې دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې د زمري په وشتمه ویلي وو چې سیلابونو لامل د کابل په ګډون په کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او نړ ولایتونو کې سلور تنمل شوی او یو تن ټپی شوی. افغانستان په نړۍ کې د اقليمي بدلون لقبل د زیانمنو شوی هوادونو په قطار کې دي چې د ورختونو، سیلابونو، زلزلو او نورو آفاتونو لامل یو سیدونکو لدرنو زیانونو سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن د اگست 13 په پاکستان کې میشتو دی پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوی مهلت وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي چې څه هم تر دې دمه د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو له لوري د جبري ایستلو کوم عملیات نه دی پیل شوی، خو په خبرې له دې هواده د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. د دې شورا مسؤل بریالي میاخیل ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د ترانسپورت په برخه کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه په خبره یې د کډو د انتقال لپاره د موټرو کرایې 3 چنده لوړې شوې چې ډیری کسان یې د ورکولو توان نه لري. د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي بیا وایي چې تیره شپه یې خپلې کړې بار کړي او د افغانستان په لور روان شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د په داسې حال کې چې د پاکستان لوري په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوی مهلت نن وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د دغو کډوالو د جبري استلو لپاره لا کوم عملیات نه دي پیل شوي. خو د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو ستنېدلو لړۍ چټکه شوي او په خبره یې د ورځې په اوسط ډول لزرو ډېرې کورنۍ افغانستان ته ستنېږي. دی وایي ډېرې کډوال د کډو د انتقال لپاره د ترانسپورت په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د زرو نه بره کړي دي او د زرو نه چې بره کړي دا شنو 9000 کسان دا د ورځې روان دي زی. نو نو ترانسپورت چې دا برداشت کولی شي ترانسپورت دومره حجم نه لري چې دا هغه چې 2 لک روپیه ګاړه ته اوس 15 لک او شپږ لکه زی او 15 لک خلکو سره شته نه دي. ټول سامان دې 2 لک یو غواړي 15 لک. نو بعد خلک اوس سامان خرڅول ته اړ شوي دي سامان خرڅ کی. نو مسلې چې دي دا اس ممکن نه لري چې دا کوم خبره دوی کړي دا عملی شي په دې لږ وخت کې په دې میاشت کې په دې سپتمبر میاشت کې.
خغلی میاخیل دغه راز د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د کډوالو د ستنولو لپاره په یو میکانیزم کار وکړي چې لمخې د غستنیدنه په خوندې او با عزت ډول ترسره شي. په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د روان زیږدیز کال د جون په 1.5 پایته رسیدلې. که څه هم دغه کډوالو هیله لرله چې پاکستان به یو وار بیا دغه موده وغځوي، خو دې هیواد خبرداري ورکړې چې دا نیټه نه غځول کیږي او د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په جبري ډول خپل هیواد ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. پندې هلک یو شمېر افغانان چې تازه خپلې کړې بار کړې وایي د پولیسو د نیولو لويري افغانستان ته ستنېدل پیل کړي. د خیبر پختونخوا له هریپور سیمې یو تازه ستون شوی کډوال میر محمد چې اوس مهال په تورخم کې دی وایي 13 شپې خپل کړه بار او د افغانستان په لور حرکت وکړ.
پس را رسیدلې ورونه گیټ کې ولاړې نو اوس گیټ به کولاوي کې 8 بجې په باندې 8 بجې به ورځو. ډېر بدل شروع دی، انصاف نشته دی، بچا چې ظلم څونه وسې خبرې کوي.
دیوای تورخم ته پلار سیلابونو سړکونه خراب کړي چې لاملای کډوال لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د خیبر پختونخوا پټک سیمه کې د افغان کډوالو یو استاذي ملک سناګول احمد زی ازادي رادیو ته وویل چې لږه ځای هم ډیر کډوال ستنه شوی او پاتې افغانان په سخت ویره کې ژوند کوي.
وضعیت ګډوډ ضروري خلک پریشانوي سره مخ دي، اندېښنو سره مخ دي. چا تم ګاډي ونی ور پلم کوچې په 3 بجې د شپې وبا سره وس تر خان کراش کې پساو دی وس تم را بيتا وسره وسولا مخلوق ډیر روان د زړګیا او بل خبره په لارو زورې پیسې ته نه غواړي څه وس خو یار
دا په داس حال کې د پروند تر خان سپین بول دک انګور اډي او بارامچیل لاري افغانستان ته سوار لسوا و ويا کورنۍ ستني شوی. د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته رسیدو کمیسون شنبه د اگست په 1 په خپل اکسپان خبر شوی بیان کې ویلي چې د دغه ستنو شوی شمیر 6209 کسانو ته رسیدي چې ډیر وي د پی او آر کارتونه لرل. کاتوم د نن ورځې د ستنو شوی کډوالو شمیر نه دی معلوم، خو په تورخم کې وی طالب سرجنی ازادي رادیو ته ویل چې ګڼو کډوالو کورنۍ تورخم ته ځانونه رسولي تر څو افغانستان ته واوړي. پاندې هلکې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان چې له 2021 کال راوروسته دغه هیواد ته په ویزه داخل شوي، خو اوس یې د ویزو موده پای ته رسیدلې. ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو نن او پرون د اسلام آباد په E-11B-12 سیمو کې عملیات کړي او ګڼ بي ویزي افغانان نیولي او حجي کم ته انتقال کړي. دغه افغانان وایي په وار واري د ویزو د تمدید غوښتنه کړي خو رد شوې ده. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي اندېښنو او لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه د خپل که سونو د پړاوونو بشپړې دو په هدف دغه هیواد تتللی وای وس مهال د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي. داسې مهال چې خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي. په دوی کې د تیر جمهوریت حکومت د وسلوال په اوسغړی مدني فعالان، خبريالان، مترزي مرمنیا او د بشري حقوقو فعالان شامل دي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد او وروسته د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار ویلي د روان کال پیل رئیس د اگست تر 28 مل سلور لکه سلوي غزر ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوی چې 9 شپې د کډوالۍ کارتونه درلودل. د کمشنری خبرداري ورکړې چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخه بشري بحران دی چې له 1.4 میلیونه ډیر افغانان اغیزمن وي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
بیا هم په پاکستان کې د کډوالو موضوع ته تمکیږو. په پاکستان کې مش د جرمني یو شمیر افغان کیس لرونکي د هوا ته د پناه غوښتونکو د لیک د بهیر د بیا پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي دا مهال د پاکستانی پولیسو د نیونې او له دغه هیواد د استنې لګواک سره مخ دي. یو شمیر جرمني رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې سبا د شنبې به شاوخوا 50 افغانان په یو الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال شي. دغه کسان د شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
خودشان برای ما گفته بودن که تو برو پاکستان و مربوط ما میشه دیگه پروسس کیس تو، اما وقتی که توجه نمیکنن این نمیفهم که قضیه از چه قرار است.
جرمنی تا د تک لپاره درې نیم کاله انتظار دا افغان خبریاله او د بشری حقونو فعال وای لای دې ته د تک زیری نه دی ورکړی، خو خوښه ده چې هغه هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ځنډیدلی بهیر بیرته پیلیږي. یاسمین نبیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا اندېښنه لري چې که پاکستانی پولیسي ونیسي او افغانستان ته یې وشړي هلته به ګواښونو سره مخ شي. خیلی یک
اقدام عالی و نیک است و ما خوبی از شان استقبال میکنیم از این تصمیم که گرفتن. ما با خودم اعضای خانوادیم 6 نفر هستن و مشکلات هم که خیلی زیاد است.
موږ د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کوو. زه مې دلته شپه که سیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیولو ریپورټ ګواښ سره مخ یو. زه چې یوه خبریاله او د بشري حقونو فعاله یم او یو ځل افغانستان کې نیول شوی هم یم، که افغانستان ته ریپورټ شوم ژوند مې ګواښ سره مخ کیږي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته بل افغان کیس لرونکي حدیثه رحیمزه هم ورته اندېښنه لري. دا چې له خپلو 15 کوچنیو ماشومانو سره له 13 کلونو راهیسې هغه هیواد ته د تک په تمه ده، وایي خاوند یې افغانستان ته ریپورټ شوی دی. د څرګندونې داسې مهال دی چې جمعه د اګست په 9 ځینو جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دوشنبه د سپتمبر په لومړۍ نیټه به شاوخوا 50 افغانان په یوه الوتکه کې له اسلام آباده د جرمني هانوور ښار ته انتقال سي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده. مخکې فرانس پریس خبري اژانس 13 شنبه د اګست په 26 د جرمني یوې دولتي سرچینې په حواله ویلي وه چې هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمني ته ولېږدول سي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمني د ویزې وړ بللې دي. هممهاله شنبه د اګست په 13 ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه خبر کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق دار د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د جمعې په ورځ پر ټلیفون خبرې کړي دي. دغه راپورونه له مخې د خبرې تر ډیره په پاکستان کې د هغو افغانانو کډوالو په تړاو وي چې جرمني د هغوی د ایستلو ژمنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زوره له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان تیرونه په بیتلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخ دي. جرمني ورځپاڼې ولد امزون ټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه 15 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لیږدولي دي. د یادونې ده چې په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې چې د 2015 کال د اپریل په 14 له اسلام آباده د جرمني لایپزیګ ښار ته سوې وه، 138 افغان کډوال دغه هیواد ته انتقال شوي وه. د یادونې ده چې په جرمني کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سختې شوي او دې کار د هغو افغانانو د لیږد چارې هم ټکنۍ کړي چې جرمني د پناه ژمنه ورسره کړې ده. د جرمني د فدرال ادارې د احصایې معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر نږدې 4,240,000 ته رسېدلی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زرو معتادانو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې شمیر روغدو کسانو کې ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې درملنه یې شوې دغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دوه کسانو لپاره د کار زمینه برابر شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وای په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 23,603 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شامل دي. دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې اویا د درملنې مرکزونه د روغدو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که د دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نه شي، ښایي ځینې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن اعتیاد وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزکار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې درملنه یې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیو.
احساس میره له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کار پوروزی محمد زابولی د روغدو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پتنګ کې حکومت د نشي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي. واغ متعدین چې تداوی شوی دي، د تداوی وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکی وروزل شي. د تداوی په جریان کې یا پیسہ باندې د پزندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیرې چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامع تر دې بعد مسلکی خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مسایل دي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یو هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشي توکو د قاچاق مخنیوي، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو لکه د کوکنارو لمنځ وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې بل لاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغدو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډیرو روغدو څخه یوازې 13,000 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او کګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبره کړي ریپورت کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقوقو او د ښځو له حقوقو سرغړونې مستند کړي دي. په ورته وخت کې د هواد یو شمیر اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوک وزنو 255 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ د اگست په 13مه د 2015 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. د راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګړنو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقوقو، د ښځو حقوقو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقوقو څخه سرغړونې مستند سوي دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت خواني کارکونکي، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. له دې ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دوی کومې عمومي عفو ته ژمن دي؟ هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمې او توطیې له مخې له منځه لرې کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوال سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجې او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداري سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوی او پکې راغلي چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومی کړي، بلکې پټکوې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې لزده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
مسندکی زنا و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از اینکه دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است،
د افغان ښځو او نجونو ژوند په رښتیا هم سخت شوی دی. زه د سربیره پر دې چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي، د امر بالمعروف له لورې ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولی د خپل خوښې وړ پوښښ سره له کوره ووځو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی. همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره
د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړلې دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ځوانانو له حقه سرغړونې، خپل سری او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سولې زو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او سر نوړه چلند او دغه مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوي ده. له دې سره د رواداري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. د سازمان همدارس لنړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقوقو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي. د بشري حقوقو د مدافعینو او د افغان ښځو وینجنو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملی اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو طالب چارواکو په پرله پسې ډول ورته راپورونه رد کړي او هغه یې د خپل حکومت پر ضد پروپاګند بللی دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې د افغانانو او نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.